السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بإسلام كي د اعلی اخلاقو د خپلولو او په هر موقع د دې د اظهار په کورونو کې هم په معاشره کې هم او په هر سطح خپلو او پردو سره د ښه اخلاق د اعلی اخلاقو د مظاهرې څومره تعلیم ورکړل شوی دی او وړوکي نه وړوکي اړخ مې دی پرېښودل شوی نو دومره په تفصیل بل یو مذهب کې هم د دې بیان نه دی شوی خو له بده مرغه او مسلمانان هغه خلک دي چې په دغه لحاظ عموماً په ټولو کې ښکته درجه ګڼل کیږي غیر مسلمان خلک په دوی اعتراض کوي ځکه چې دوی عمل د دې د قول بیخي خلاف دی د دې عملونه د دوی د بنا نه بیخي بدل وي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل عمل هم او په مختلفو موقعو بار بار خپل امت ته د اخلاقو د اعلی معیارونو د ترلاسه کولو تلقین کړی دی مسلمانان په عمومي طور خو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مینې دعوه کوي خو د هغوی په خبرو او د هغوی په سنت د هغوی په سنت باندې عمل د نشت برابر دی د مسلمانانو د دغه حالت په وجه یعنی دا حالت به چې کېده نو خدای پاک حضرت مسیح موعود علیہ السلام رلیږلی وو خو دې طرف ته هم پام کولو نه دا خلک انکاریان دي بلکې ځینې خلک خو په ځینې ځینو کې په ځینې ملکونو کې په مخالفت کې تر انتها رسېدلي دي او د معمولي اخلاقو نه اخوا د یو پریوتی اخلاق لرونکي نه هم زیات ګنده او غلیظه ژبه دوی د مسیح موعود علیه السلام او د هغوی منکو لپاره استعمالوي او نتیجه دوی دا ګوري لګیا دي په دنیا کې هر ځای کې لکه څنګه چې ما وویل چې غیر مسلمه دوی باندې اعتراضونه کوي د دوی دا حالت په کار دی چې زموږ یعنی د احمدیانو پام دې طرف ته وګرځئ چې موږ په خپلو ټولو کوششونو سره د اعلی اخلاقو د خپلولو کوشش وکړو سره د ټولو صلاحیتونو د اعلی اخلاقو د خپلولو کوشش وکړو چې کوم د اسلام تعلیم دی او د کوم اسوه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زموږ مخې ته قائم کړی ده. یا په یو نه یو رنګ کې د دغو خبرو باره کې نصیحت فرمایلی دی، ګینیز بیا زموږ د احمدي کېدو او د احمدیانو او د احمدي بلل کېدو څه فایده نشته. د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم عمل چې موږ ګورو نو حیرانوونکي معیارونه موږ ته ښکاري. د هغوی که کورني حالات وګورو نو که یو خوا هغوی خپلې یوې بیبي ته د بلې بیبي د وړوکي قد پورې ټوکې کولو باندې هغوی د ناپسندګۍ اظهار فرمایلی دی چې چل جذباتي تکلیف نه دی ورکول پکار، نو بیا بل خوا هغوی یو بله بیبي په دې خبره پوهی چې د بلې بیبي په یو کارم څه معمولي شیان د ناپسندیدګۍ اظهار نه دی کول پکار. بیا هغوی د ماشومانو د اخلاق اوچتولو نصیحت فرمایي چې د خلکو چې کوم ونې دي نو هغې کڼې مه ولئ، او چې کومه میوه چې لا پخه شوې نه ده نو هغه مه ضایع کوئ. او که لږ هم ډېره سخته ده، یو ماشوم ته هغوی فرمایلي وو چې که ډېر سخت اوږې او برداشت کېږي درنه نه، نو چې کومه میوه کمې کجورې پرېوتې دي پخې هغه راواخله وی خو. ورسره دا نصیحت هم فرمایلی دی چې د ټولو نه ښه خبره دا ده چې زه تاته دا دعا کوم چې د دغه حالت نوبت دې چېرته به تا رانه شي چې ته دې لاندې نه چې کوم پرېوتې کجورې دي هغه راواخلې، ته چېرته دومره مجبوره نه شي. خدای پاک دې تا لپاره سبب جوړوي. او دغه دعا سره هغوی د ماشوم پام دې طرف ته وګرځولو چې د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره روجو د خدای پاک طرف ته پکار نه دا نه چې په غلطه طریقه د خلکو مال وخوري، ځکه چې ځینې وخت په مجبورۍ کې دا جایز هم شي. داسې شوزونه چې کوم اضافي پراته لاندې په ځمکه، خو هغوی فرمایي چې الله اخلاق خپل کوي او عمده نیکي ده. بیا یو ماشوم چې ډېرې په تادې خپل لاس د خوراک طرف ته کولو، نو هغه ته وفرمایل چې مخکې بسم الله وایه په ښي لاس خوراک کوه او د خپلې مخې نه خوراک کوه. نو د ماشومانو تربیت هم په دغه رنګ کول پکار دی چې لویږي نو سره د اعلی اخلاق دې لویږي. بیا دروغ یو ګناه ده او رښتیا یو نیکي ده او یو خلق دی. دا د ورکوالي داسې د ماشومانو په زړونو کې دا خبره قایمولو لپاره هغوی داسې نصیحت فرمایلی دی چې یو صحابي د خپل د ورکوالي واقع بیانوي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم زموږ کور ته راغلی وو او د بچپن په وجه لږ ساعت پس د هغوی په موجودګۍ کې زه بهر روان شوم د کور نه لوبو لپاره. نو زما مور دا وخته چې دغه بابرکته ماحول نه د لرې زه لاړ نه شم، نو ځکه راته و چې دی خو راشه دلته اوسه زه به تالی اوسیز درکوم. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته دې له څه ورکول غواړې؟ نو زما مور ورته وویل چې او زه به دې له یوه کجوره ورکوم. نو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په دې وفرمایل چې که ستا دا اراده نه وي او تا صرف د ماشوم د راغتو لپاره دا ویلی وي، نو بیا به په تا باندې د دروغو ګناه راتله. نو په هغه عمر کې هغه ماشوم باندې په دومره وړوکي عمر کې د رښتیا او اهمیت او د دروغو نه نفرت واضح شو، او تر لویدو بیا هغوی دا خبره یاده ساتلې وه او بیان یې کړه. دې نه پسم چې دا اهمیت وزما په زړه کې. بیا یو زله یو تند دا هم فرمایلی و چې که ته ټولې بدی نه شي پرېښودی نو دروغ ور پرېږده، یوه بدی کم از کم پرېږده. اوس موږ دا ګورو چې آیا د نن سبا مسلمانانو دا معیارونه دي چې په دومره باریکۍ د دروغو نه ځان وساتي او رښتیا دې قایم کړي، بلکې موږ ته خپله هم جایزه اخیستل پکار ده چې آیا دا زموږ معیار دی. په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د ګناه کبیره باره کې فرمایل چې کبیره ګناه دا ده چې د خدای پاک سره دې څوک شریک کړی شي، د مور پلار نافرمانی دې وکړی شي. او راوی وایي چې بیا هغوی ملاستو او هغوی کېناستو ډډه لګولو د هغوی ملاستو ډډه لګولې وه او خبرې کولې او بیا پاس کېناسته او دا وفرمایل چې په غور واورئ دروغ او د دروغو ګواهي. او بیا هغوی وفرمایل چې دروغ او د دروغو ګواهي او بار بار هغوی دا فرمایل. او راوی وایي چې تاسو چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دا وی بار بار ازمون دا خواهش کولو چې کاش رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دوست خاموش شي. بیا په دغه رنګ کې هم موږ د هغوی د اخلاقو مظاهره ګورو چې د برداشت او د صبر څه معیار و او څنګه به هغوی نصیحت فرمایلو. یو د عربو یو کلیوالو چې جومات ته راغو او هلته رفع حاجت کولو او خلکو منډه کړه د هغه طرف ته چې دې نعماني کړي، نو هغوی رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته وفرمل چې دا پرېږدی او کوم ځای چې د کنده کړی دی هلته اوبه توی کوي. بیا هغوی وفرمل چې تاسو خلکو لپاره اسانۍ پیدا کولو لپاره پیدا کړی شوي، د تنګي پیدا کولو لپاره نه. نو په دې به بیا هغه سړي همیشه د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د شفقت ذکر کولو. حضور فرمایي چې نن سبا خو داسې معلومیږي چې د مسلمانانو حکومتونو هم او د عالمانو چې کومې ډلې دي دا هم په دنیا کې د ټول نه زیات وړاندې دي تنګۍ پیدا کولو لپاره. نه دوی په څه وړه خبره اسانۍ پیدا کوي او نه څه په لویه خبره. په یوه موقع رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وو چې که تاسو دا معلومول غواړئ چې تاسو ښه کار کوئ لګیا یا بد، نو د خپل د ګاونډي طرف ته وګورئ چې هغه ستاسو باره کې څه رای لري. بیا افسرانو ته فرمایلی دي چې ستاسو د اعلی اخلاقو ستاسو اعلی اخلاق به الله معلومیږي چې کله تاسو ځان د کام خادمانو ګڼئ او خپل ټول صلاحیتونو سره د عوامو د ولس خدمت وکړئ. حضور فرمایي چې چرته ښکاري دا معیارونه نن سبا زموږ لیډرانو په افسرانو کې. او زموږ چې کوم جومات او دران دي نو هغوی ته هم پکار ده چې دغې خبرې طرف ته د پام وکړي. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته ټول طاقتونه ملو شو او په عربو باندې هغوی فتح بیا مونته، نو بیا موږ ګورو چې د هغوی دا معیار څه حل و. د مکې د فتح په موقع څنګه د اعلی اخلاقو مظاهره هغوی کړې وه او هغو دشمنان هم هغوی معاف کړي وو چې د هغوی د ژوند دشمنان وو، چا چې دوی له مسلسل تکلیفونه ورکړي وو. او بیا هم دا معافي وه چې دې په وجه هغوی کې ډېر خلک مسلمانان شو. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د اخلاقو د اعلی ترین معیار ذکر کوي. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د اعلی ترین اخلاقو د معیار ذکر کوي. حضرت مسعود علیه السلام یو ځای کې فرمایلی دي چې خدای پاک زموږ نبی صلی الله علیه وآلہ وسلم مخاطب کړی دی، ورته فرمایلی دي چې انک لعلی خلق عظیم، یعنی ته په یو ډېر لوی خلق باندې قائم یې. نو دې د تشریح مطابق د دې معنی دا دی چې د ټولو قسمونو چې کم اخلاق دی او قسمونه کم دی، سخاوت دی، شجاعت دی، عدل دی، رحم، احسان، صدق او حوصلہ وغیرہ، یعنی پا حوصلہ سسز برداشت کول دا پتا کی جمع دی، یعنی سمرا قوتونه چې د انسان په زړه کې وي لکه ادب، حیا، دیانت، مروت، غیرت، استقامت، عفت، اعتدال، مواسنت یعنی همدردی، عمدہ شان شجاعت، سخاوت، اف، صبر، احسان، صدق و وفا وغیرہ، دا ټول طبی حالتونه د عقل او د تدبر په مشوره په خپل مال او په موقع چې ظاهر پریشی، نو د دې نامه اخلاق ده. او دا ټول اخلاق په حقیقت کې د انسان طبعی حالتونه او طبعی جذبات دي، او صرف هغه وخت د اخلاق نامه دي له ورپه کېدی شي چې کله د مال او د موقع په لحاظ په اراده دا استعمال کړی شي د یو عادت په طور نه، بلکې هر یو چې کم خلق دی هغه په دې لحاظ چې دې نیک نتیجه پیدا شي په دغه لحاظ دې استعمال کړی شي. ځینې وخت سزا ورکول وي، نو سزا هم په دغه اراده چې نیک نتیجه دې پیدا شي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د اعلی اخلاق اظهار کوونکو د مختلفو حالتونو ذکر فرمایلی دی. فرمایي چې د اعلی اخلاقو پته په دوو حالتونو کې لګي، په ابتلاونو کې او په تنګیا کې. د ابتلاونو او د تنګیا په حالت کې، او د انعام او د کشائش په حالت کې. د ابتلا او په تنګیا په حال کې چې څوک په صبر د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو نمونه وښایي، نو هغه اعلی اخلاق لري. او د انعام و د حکومت په وخت چې څوک عاجزي اظهار کوي او انصاف قائموي، نو هغه بیا اعلی اخلاق لرونکی بلل کېدی شي. او دا دواړه حالتونه زموږ نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کې په روښانه طور ظاهر شوي دي. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې څنګه د مکې د فتح په موقع هغوی خپل دشمنان، د ژوند دشمنان هم معاف کړي وو. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې د انسان اخلاق همیشه په دو رنګونو کې ظاهرېدی شي، یا د ابتلا په حالت کې یا د انعام په حالت کې. که صرف یو اړخ وي او بل نه وي، نو بیا اخلاق نشي معلومېدی. خدای پاک چونکې د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اخلاق مکملول، نو ځکه څه برخه د هغوی مکی ده او څه مدني. د مکی چې کوم دشمنان وو، د هغوی ورله لوی لوی زیتونه ورکول، او دوی د صبر نمونه ښودلې وه، باوجود له دې چې هغه خلک ډېره سخته رویه هغه خلکو دوی سره لرله، خو بیا هم دوی ورسره د حلم او د بردبارۍ سلوک کولو. او کم پیغام چې د خدای پاک له طرف دوی راوړی وو، په هغې کې هیڅ کوتاهي، د هغه په تبلیغ کې دوی کوتاهي ونه کړه. بیا چې کله په مدینې کې دوی ته عروج حاصل شو، او هغه دشمنان گرفتار شو او د دوی مخې ته وړاندې کړی شو، نو په هغې کې اکثر دوی معاف کړه. او باوجود له دې چې د انتقام قوت دوی لرلو، بیا هم دوی انتقام وانخستو. د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم د اخلاقو نور ذکر هغوی کې وفرمایي چې دا خبرې ډېر په توجه اورېدل پکار دی. اکثر خلک ما لیدلی دي او په غور مې مطالعه کړې ده چې ځینې سخاوت خو کوي، خو ورسره غصهناک او زودرنجن وي. ډېر سخي خلک وي، خلکو له ډېر څه ورکوي، خو ورسره غصه مړله ډېره ورځي او په وړه وړه خبره خفه شي. خو چاله که څه ورکړې مې نه، بیا پیسې نه هم کوي. خفوشت لنا فرمایي چې ځینې حلیم خو دي خو ورسره بخیلم دي ځینې داسې دي چې د غضب د غصې په حل کې خلکو باندې ډېر ګزارونه به وکړي او ژوبل به کړي خو تواضع او انکسار ورکوي بد نامي لپاره نه وي ځینې کتلی شوي دي چې تواضع او انکسار خو په هغوی کې ډېر زیات وي خو شجاعت نه لري عاجزي او انکساري لري خو بادري نه لري لکه شان که څه موقع راشي فورا د بزدلۍ اظهار کوي فرمایي چې هر انسان جامع صفات نه وي یعنی ټول صفات په ځان کې نه لري دا ټیک خبره ده خو ورسره دا هم ده چې بالکل محروم هم څوک نه وي بیا هغوی د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ذکر کوي او فرمایي چې د ټولو ناکمله نمونه او مثال د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم دی د هغوی اخلاق باره کې چې هغوی د ټولو اخلاقو په لحاظ کامل وو ځکه خو د هغوی په شان کې دا فرمایلی دی خدای پاک چې نکله علی خلق نظیم د تکلیفونو په زمانه کې هم هغوی د اخلاقو اظهار کړی وو او د هغه صبر مظاهره هغوی کړی وه چې دنیا په حیرانه شه او کله چې د ټولو او کله چې د ټول عرب حکومت ورته ملاو شو نو چې کوم ظالمان وو هغوی معاف کړ نو دا د اخلاق هغه اعلی معیارونه دي چې په هر حال کې یو حقیقي مسلمان ته چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مني تل وړاندې ساتل پکار دي او د دې اظهار کول پکار دی دې باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام زموږ څنګه رهنمایي فرمایلې ده حضرت مسیح موعود علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم اخلاق باره کې فرمایي چې دا اعلی اخلاق داسې وو چې خلق پی مین شوی وو او یو معجزه دی خودلې وه بیا وی موږ ته فرمایي چې که تاسو په دغه سنت روان شي خپل اخلاق ښه کوي او هر خلق د موقع او د مال مطابق استعمالوي نو تاسو هم معجزه خودلې شئ فرمایي چې په خوارکو باندې خو په سنه سرنګ کې خلق عذرونه وړاندې کی او هغه زندول غواړي خو اخلاقي حالت یو داسې کرامت دی چې څوک په اعتراض نشي کولی عمده وجه ده چې زموږ رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ته د ټولو نه لوی او ټولو نه قوي اعجاز د اخلاق ورکړی شوی وو لکه څنګه چې ورته فرمایلی شوي دي چې نقل علی خلق نظیم فرمایي چې اسې خو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم هر قسم خوارج د ثبوت د قوت په لحاظ د نورو ټولو انبیاو د معجزاتو نه ډېر زیات وړاندې دي خو د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کوم اخلاقي اعجاز وو د هغې نمبر د دی کې د ټولو نمبره دی چې نظیر په دنیا د دنیا په تاریخ کې نشي ښودلې کېدی او نه بچرې وړاندې کړی شي فرمایي چې زه دا ګڼم چې هر هغه تن چې خپل بد اخلاق پرېږدي بد عادتونه پرېږدي بد اخلاق پرېږدي او ښه خصلتونه خپلې ځان کې پیدا کوي نو هغه لپاره هماغه کرامت دی او دا یو ډېر لوی کرامت دی که داسې موږ بد اخلاق هم پرېښوده او نیکي هم په ځان کې پیدا کړي مثلا دا که یو ډېر سخت تون مزاج تن دی غوسور دی او هغه د بد عادت پرېږدي او حلم او عفو خپلی یا امساک پرېږدي او سخاوت او د حسد په ځای همدردي ځان کې پیدا کړي نو بېشکه چې دا کرامت دی نو که دا بدلون په ځان کې راولي نو دا کرامت پیدا کیږي او نتیجې هم بیا دا ښایي همدغه شان چې خود ستایي او خود پسندی چپری دی ان کی ساری فروتنی خپل نو دا فروتنی کرامت دی نی خپل تعریف کول خپل لوی اظهار کول یا خپل استاینه کول دا خبره چپری دی واجزی خپل نو دا کرامت شي یا فرمای چې تاسو کو سوک دا نه غواړي چې کرامت شي ز پوهیږم چې هر تن دا غواړي نو دا یو مدامی او ژوندی کرامت دی انسان د اخلاقی حالت سم کی ځکه چې دا یو داسې کرامت دی چې اثر یې چرم نه ختمیږي بلکې تر لرې پورې نه فرسی مومن ته پکار ده چې د خلقو د خالق په نظر کې د کرامت خاوند شي ډېر داسې شرابیان او عیاش خلک لیدل شوي دي چې هغوی د یو خارقعادت نشان قیل شوي نه وي خو اخلاقي حالت چې هغوی وګوري نو سر یې ټیټ شي او د اقرار او د قیلېدو نه بغیر ورته بیا بله لار نه ملاوېږي د ډېرو خلکو په سوانۍ کې به تاسو دا خبره وګورئ چې هغوی اخلاقي کرامات چې ولیده نو اسلام یې قبول کړو حق یې قبول کړو په ظاهره عموماً دنیا دار خلک هم د اخلاقو مظاهره کوي خو چې کومه خبرې ته د اخلاقو نامه ورکړی کیږي هغه په حقیقت کې یوه اسې ښودنې دپاره یو اظهار کیږي صرف ځان ښه کولو لپاره دوی د هر څه کوي چېرته چې خپل ذاتي مفادات وي نو هلته دی ثابتوي ځان ښه ثابتوي او زړه کې څه وي او څه بل څه وي او په خولی څه بل څه وي او ځینې د خپل یو لوی افسر مخې ته یا د مالدار تن مخې ته داسې اظهار کوي چې لکه ډېر ښه اخلاقي دي حالانکه دا مداهنت دی یو داسې څیز دی چې کمزوري ده او د ویرې یا د بزدلۍ په وجه داسې خبرې کوي لګیږي هغوی نو هغوی فرمایي چې د اسلام تعلیم دا نه دی ځکه چې دا هغه رښتونی اخلاق نه دي چې کوم د کومو تعلیم چې اسلام ورکوي بلکې اعلی خلق دا دی چې په زړه دې د هغې خبرې اظهار وشي که د همدردۍ اظهار دی نو د زړه نه دې کیږي که د نورو خبرې اظهار دی د نورو خبرو اظهار دی نو دا هغه ته هم په د زړه نه کیږي نو دا خبره هغوی بیان فرمایي په یوه موقع او فرمایي چې اخلاق د دوو قسمو وي یو خو هغه دی چې نن سبا چې دا کوم نوي تعلیم یافته خلک دی هغه یې وړاندې کوي چې ملاقات چې کیږي نو تش په خوله په د چاپلوسۍ او د مداهنت نه کار اخلي او په زړونو کې نفاق او کینه ډکوي دا اخلاق د قرآن شریف خلاف دی او بل قسم اخلاق هغه دی چې انسان دی رښتونې همدردي کوي په زړه کې د نفاق نه راځي او د چاپلوسۍ او د مداهنت وغیره نه د کار نه اخلي لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاز القربا نو دا کامله طریقه ده عدل کوي د انصاف نه کار اخلي چې څه حقیقت دی هغه بیانوي بیا داسې صورتونه پیدا کیږي چېرته چې د احسان کولو ضرورت دی هلته بیا احسان کوي بیا د هغې نه وړاندې شي او داسې سلوک کوي د نورو سره داسې اخلاق ښایي لکه څنګه چې یو مور د خپل ماشوم سره وي یا د ډېر څه جوخت خپلوان سره چې کیږي فرمایي چې دا کامله طریقه ده او هر کامله طریقه او هدایت د خدا پاک په کلام کې موجوده ده او څوک چې د هغې نه مخ اړوي نو هغوی بل یو ځای کې هم هدایت نه شي بیا موندلی ښه تعلیم د خپل اثر اندازه لپاره د زړه پاکیزګي غواړي کم خلک چې د دې نه لرې دي که په ژور نظر ورته وګورئ نو په هغې کې به ورته ضرور ګند ښکاره شي نو دې لپاره د زړه د پاکیزګۍ ضرورت دی ځان د خدای پاک د رضا او د هغه په حکمونو باندې د روانولو ضرورت دی فرمایي چې د ژوندي څه دوار نشته دی په مونځ کې او په صدقه په صفا کې ترقي کوئ خپلو عبادتونو کې ترقي وکړئ او د خپل صداقت معیارونه اوچت کړئ په خپله هره خبره کې رښتیا پیدا کړئ ځینې خلک تپوس کوي چې نیکی څه دي ځینې دا ګڼي چې صرف ظاهري مونځونه عبادت دا نیکي ده یا معمولي اخلاق وښودلی شو نو دا یو ډېره لویه نیکي وي او د نورو ډېرو بنیادي اخلاق هغوی پروا نه لري نو په دې باندې ډېر ښه خستان داس کے اگوی رنا چولے دا حضرت مسیح حضرت مسیح اسلام فرمائی چھے اخلاق دا نو نیکو کنجی دا کلید دا یا وچربی دا کم خلق چھے دا اخلاق اصلاح نکی ہاوی رو رو دا خیر محروم شی بیا پا ہوئی کس خیر نہیں پاتے اس فائدہ دا ہوئی نہ رسی فرمائی زمان مذہب خدا دے چھے پا دنیا کے ہر سیس پکارے گی زہر و نجاست ہم پکارے گی اسٹرکنیا ہم پکارے گی پیسہ من اثر ہو سی کو انسان کم انسان چھے دا فاضل و اخلاق نہیں دا خو اخلاق کو پتر لا سکولو زن نہ یو نفع ورکون کی ہستی نہ جوڑی یعنی دا زہر چھے کم دم پکارے گی گند دم پکارے گی خو کم انسان چھے خو اخلاق نہ تر لا سکے انہوں تو فائدہ نہ ورکی نو آگا بیادا سے شی چاہ دا ہی چام نشی پکارے دے انسان املا پکارے دے شی اچا جا پا کے آلہ اخلاق دے فرمائی چھے دا سے انسان بیادا مردار حیوان نم بتر ہے شیزا کا چھے دا مردار حیوان خو سرمنا اوڑو کی پکارے دے شی وہ دا سے انسان خو آغم نہ پکارے گی دا آغا مقام نے جی چرتا انسان دا بل ہم اول مزداغ شی انتہائی پریوت اسیز جوڑ شی نو یاد لرے چھے دا اخلاق سمون ڈر ضروری سیز دے زکا چھے دا ٹولو نیکو کارونو مور اخلاق ہوئی دا اخلاق بیدا شی نورو نیکیہ کولو توفیق مہم ملاوے گی دا ہر عورز معاملاتو کے دا اخلاق سنگا ظاہرے گی ہوئی فرمائی چھے ازنو خلق عدد ہوئی چھے ہوئی چھے سائلو بوری نو تنگ شیدنا کجت منسوخ راشی نو دوی تینا تنگ شی او کد ملایت رگ بھی پکی نو دا سوال کولو پزای ورطا دا سوال مسئلی کول شروع کی دا مسئلو بیان ورطا شروع کی پزای دا دی چی سوال لور کی غصر علمی خبر شروع کی یا دا سوال کولو بدی چی کما دا آغا ورطا بیان ورطا شروع کی او پاگے باندے خپل دا ملایت روب اچھے ہی وزن وقت ورطا دیر خبر مرتو کی افسوس دا چې دا خلک عقل نه لري او د سوچ ماده نه لري یعنی هغه چې کم یو نیک زړه لرونکي وسیلې مل فطرت انسان ته ملایږي دومره سوچ نه کوي دي که صحت نه باوجود دا سائل سوال کوي لګیا دی نه پخپله ګناه کوي لګیا دی یعنی که یو سوال کوونکی داسې دی چې د صحت نه باوجود سوال کوي نو د هغې د دغه خبرې ګناه د هغه پخپل سر ده تاسو سره چې څه وي هغه څه هغه ورله ورکوي داغے پہ ورک وہ لوگ سگنا نے کی تو حدیث شریف کی خو لو عطا کرا کے من الفاظ مناغلی دی یعنی سائل سور امراشی نو بیا مرلا سور کول پکار دے اور پا قرآن شریف کی وہ مسائل فلا تنہر ارشاد شوئے دے چی سائل تو غصہ مکوئے نو فرمائی چی پدی که دا سراحت نه دی خودی شوی چی دا فلانی قسم سائل تا غصه نکوی یا فلانی قسم تا بکوی نو یاد لری چی سائل تا غصه نده پکار زکر چی پدی دا یو قسم بد اخلاقی بیج کرلی کی گی دا اخلاقو تکازه دادا چی پا سائل بانده دی انسان خبکی گی نا دا شیطان خواهش دی چی اگر دی تاسو دا سی دا نکی نا محروم ہو ساتی دا بده وارسن کی بیا اگوی فرمائی چی غور کوئی غورو کئی چی دا یوی نکی پا کولو بیا بلا نکی پیدا کی گی ام دا غشان یو بدی دا بلی بدی موجب شی لیکسی نا چی یو سیز بل سیز جذب کئی نو ام دا غشان خدا پاک دا تجازب دا مسئلہ پا ہر فیل کی خدا نو که تاسو سائل سره د نرمۍ سلوک کوئ او دغه شان تاسو اخلاقي صدقه ورکئ نو قبض به هم لرې شي او بله نیکي به مو کوي یعنی زړه کې چې کم یو خنډ پیدا شوی وي هغه به ختم شي یو تنګي چې کم په زړه کې پیدا شوی وي د روحاني طرفه په لار کې نو هغه به ختم شي او بیا د نورو نیکیو کولو توفیق به هم درته ترلاسه شي بیا زمونږ په معاشره کې عموماً د مور پلار باره کې دا سوال کیږي چې که مور پلار احمدیان نه دي یا مخالفت کوي لګیا دي نو څنګه بیا داسې مور پلار احترام هغوی قائم فرمایلی دی هغوی همدغه شان یو هغوی صحابي و شیخ عبدالرحمن صاحب قادیانی د هغې د پلار باره کې ترې تپوس وکړو نو زید ورته فرمایلی وو چې د هغې په هکله دعا کوو او هر قسمه او تر خپله وسه د مور پلار زړه ساتل په کار دی او هغوی ته مخکې نه زر چند زیات خپل اخلاق و خپل پاکیزه نمونه خایا چې هغوی دې د اسلام د صداقت قیل شي ځکه چې هغوی مسلمانان نه وو ورته فرمایي چې هغوی ته خپله نمونه وخایا چې هغوی دې د اسلام د صداقت قیلان شي. اخلاقی نمونه یوه داسې معجزه ده چې نورې معجزې د دې برابري نه شي کولی. د رښتون اسلام معیار دا دی چې ډېر انسان د اعلی درجې په اخلاقو فایض شي او یو ممیز تن شي. کیدای شي چې خدای پاک ستاسو په ذریعه د هغوی په زړه کې د اسلام مینه واچوي. اسلام د مور پلار د خدمت ته څوک نه منع کوي. د دنیا کارونه چې پکې د دین حرج نه وي نو په هغې کې پوره د هغوی فرمانبرداري کول په کار ده. ښه په پوره زړه د هغوی خدمت کوه. بیا په یوه موقعه هغوی فرمایل چې ام اخلاق دی چې په انسانانو په ځناورو کې فرق کوي. دا خبره هغوی داسې بیان فرمایي چې ځناور په کیفیت او په کمیت کې فرق نه شي کولی. څومره چې ورته مخه لرا شي او سم چې ورته مخه لرا شي لکه چې یو سپی دی هغه دومره خوري چې آخره کیا کی څه کیفیت پکار دی کم حالت پکار دی څنګه کیدل پکار دی او څه مقدار پکار دی دې کې ځناوران فرق نه شي کولی. بیا د سپی مثال ورکړی دی هغوی چې هغه ډېره نه خبر چې څومره به خورم او خوري خوري انتر دې چې کیږي. حضور فرمایي چې دلته موږ لیدلی چې ځینو خلکو همدا حل وي چې د هغوی لالچ ډو ختمیږي نه او په جایز او په ناجایزه طریقه هغوی خوري که هغه خوراک وي یا د خلکو مال وي خو د خوړو یې کوشش کوي. فرمایي چې ځناوران په حلال او په حرام کې تمیز نه شي کولی. یو هغوی د دې فرق نه خبر چې څنګه حالت په کار دی روحانیت څه وي او تر کومه حده تاسو په خپله جایزو ذریعو د خوړو د ګټلو اجازت لري. صرف دا نه چې جیبونه ډکوي او خپلې خزانې ډکوي بلکې د دې اندازه په کار ده. بله خبره دا ده چې ځناوران په حلال په حرام کې هم تمیز نه کوي. فرمایي چې مثلا یو سنډال دی هغې چیرې دا تمیز نه کوي چې دا د ګاونډي پټې دی دې ته ورنه شم. هغه ګرځي ځناور دی او که خپل پټي ته څه خڼنی ادرولې څه باڼ ورته نه لګېدلي نو هغه بل پټي ته هم لاړ شي نو هغه تمیز نه لري. نو فرمایي چې داسې په هر هغه کار چې د خوراک په لحاظ وي هغه تمیز نه لري په هغې کې. نو دا کم خلک چې اخلاقي اصولونه ماتوي او پروا نه لري نو دی انسانان نه دي. د پاک او د پلیت حل دا دی چې په عربو کې به هغوی مړیم خوړه. بیا هغوی مثال ورکړی دی چې هغه زمانه کې به چې په دغه زمانه کې هم خلک دا کوي. او بیا مخکې فرمایي چې د یتیمانو خوړو کې هم څه تردد یا تعامل نه کوي دا خلک لکه څنګه چې د یتیم مال وي نو لکه واخه چې د غوا مخې ته کېښودی شي نو هغه به وخوري. دا به نه ګوري چې په جایزه طریقه راغلی ده او که په ناجایزه. همدغه شان ځینې خلک د یتیمانو مال وخوري په جایزه او په ناجایزه. فرمایي چې همداسې د هغه خلکو حل دی چې چا دپاره چې دا معنی دي چې ونارو مسول نه هم چې د هغوی ځای به د هغوی کور به دوزخ وي چې په ناجایزه طریقه هغوی خوري نو بیا د داسې خلکو مقام دوزخ وي. فرمایي چې دا یاد لري چې دواړه خونه دي یو د عظمت الهي چې څوک د دې خلاف دی هغه هم د اخلاقو خلاف دی او بل خدا پاک مخلوق سره د شفقت. نو څوک چې د دې خلاف یې هغه هم د اخلاقو خلاف دی. که د خدای په حقونه نه پوره کوي، د هغه عظمت نه مني، د هغه عبادت نه کوي، د هغه خبرې په توجه نه اوري، د هغه د رضا د ترلاسه کولو کوشش نه کوي، نو دا هم اخلاق نه دی. او که د خلکو حق نه پوره کوي، په ناجایزه طریقه د هغوی مال خوري، نقصان ورکولو کوشش کوي، یا په بله طریقه څه د بد اخلاقۍ اظهار کوي، نو دا هم د اخلاق خلاف دی. بیا فرمایي چې ډېر کم خلک دي چې په دغو خبرو باندې انسان د ژوند اصل مقصد او غرض دی غور کوي. بیا یو بله بدی د کبر دا چې د نیکۍ نه انسان محرومی، بلکې د خدای پاک د خفګان په هغه وارد شي. فرمایي چې صوفي وایي، صوفیان چې کوم صوفي خلک دي، هغوی دا وایي چې د انسان دننه د رذیلو اخلاقو ډېر پریان دي، د پریوت اخلاقو ډېر پریان دي چې د انسان دننه وي. او چې کله دا وتل شروع کړي، نو اوس یې خو د ټولو نه آخرنۍ په دې کې د کبر پیری وي چې باغې کې وي، انسان کې وي، او د خدای پاک په فضل او د انسان په رښتونه مجاهده او په دعاګانو اوځي. فرمایي چې ډېر خلک دي چې ځان خاکساره ګڼي، ډېره عاجزي ښیي، او دا ګڼي چې موږ عاجزان خلک یو، خو په هغوی کې هم څه نه څه رنګ کې کبر موجود وي. نو ځکه د کبر چې کوم نری قسمونه دي، هغې نه ځان ساتل پکار دی. ځینې وخت دا کبر د دولت په وجه پیدا کېږي، دولتمند متکبر وي، نور خلک بې پیسې ګڼي، دا وایي چې دا څوک دی چې زما مقابله وکړي. ځینې وخت د خاندان او د ذات کبر وي، دا ګڼي چې زما ذات لوی دی، دا کم ذات دی. ځینې وخت د علم کبر وي پیدا شي، یو تن غلطه خبره څوک، دا فوراً د هغې عیب ونیسي او شور په جوړ کړي چې دا خدای یو لفظ هم نشي ویلی. نو کبر د ډېرو قسمونو دی، او دا ټول انسان د نیکۍ نه محرومه کوي، او د خلکو ته د نفع ورکولو نه منع کوي. نو دې نه ځان ساتل پکار دی. بیا فرمایي چې هیڅوک هم داسې نه وي چې ورته د اخلاق سکوت ورکړی شوی وي، او هغه ته د ډېرو نیکو توفیق نه ملو شوی. د اخلاقو ترکول بدی او ګناه ده. فرمایي چې انسان ته د نیکۍ توفیق ملاویږي، او د اخلاقو پرېښودل ترکول بدی او ګناه ده. او چې کله اخلاق هم پرېښودو، دا به بدی او ګناه شي، او بیا په دې د نیکۍ توفیق هم ختم شي. مثلا یو تن چې زنا کوي، او دې نه خبر نه دی چې په دې د هغې ښځې خاوند ته څومره زیاته صدمه رسي. یعنی یو ښځه ده چې واده کړې ده، هغې سره زنا کوي، نو که دې اوس دا تکلیف او صدمه محسوسولی شوه، او که دې ته د اخلاقو دا برخه حاصله وي، وایي چېرې به هم دا کار نه کولی. نو همداسې چې یو بدبخته ته دا معلومه شي چې په دغه بد فعل په ارتکاب انسانانو لپاره څنګه خطرناکه نتیجه پیدا کیږي، نو دا به دې نه لرې شوی وي. فرمایي چې یو تن غلا کوي، نو دومره دې هم نه کوي چې د شپې د خوراک لپاره یو د غریب سړي د کور نه غلا وکړي، او بیا د هغې لپاره هم څه پرېږدي. بیا ځینې وخت وایي چې دا کتلی شوي دي چې د یو غریب تن د ډېرو کلونو محنت ضایع کړی شي. بیا فرمایي چې که د دغو خلکو حالتونه دوی محسوسولی، او په اخلاقي حالت په لحاظ ړوند نه وي، نو ولې به اغلا کوله؟ هره ورځ په اخبارونو کې د دردناکه مرګونو خبرونه لولو چې د فلاني ماشوم د زیور په لالچ کې ووژلی شو، یا په فلاني ځای کې یوه ښځه ووژلی شوه. اوس لږ سوچ وکړئ، وګورئ چې که اخلاقي حالت سم وي، نو داسې مصیبتونه به ولې راتلی؟ ممکنه ده چې انسان په ځان په شان یو انسان باندې مصیبت راشي، هغه د محسوس نکړی شي. که دا اخلاق نه وي، او احساس نه وي، او د خدای پاک ویره نه وي، نو الله دا حالت پیدا کیږي. یعنی که د انسان د خدای پاک ویره لرلی، انسانیت یې لرلی، نو چېرې به هم داسې حرکتونه نه کول. بیا خپل جومات ته نصیحت کوي، هغوی وفرمایي چې کم تن خپل ګاونډي ته په خپلو اخلاقو کې تبدیلي ښیي، چې مخکې سو اوس د نه هغه یو کرامت ښیي، د هغه اثر په ګاونډي باندې ډېر د اعلی درجې وي. زمون جماعت باندې درس کوي خلک چې مون نه یو خبر چې څه طریقې شوی ده خلک دا وایي چې مون نه یو خبر چې په جماعت کې څه طریقې شوی ده او تهمت لګوي چې دوی په افترا په غزو په غضب کې مبتلا دي نو آیا دا دې لپاره د ندامت سبب نه دی انسان دا سلسله ښه ګڼلې وه پکې راغلی وه لکه څنګه چې یو ډېر ښه زوی وي داسې خلک چې کوم داسې حرکتونه کوي نو هغوی ته شرمنده کېدل پکار دي فرمایي چې که یو ښه زوی دی او هغه خپل د پلار نیکنامي ظاهروي ځکه چې چا چې بیعت کړی وي نو هغه هم د لکه د زوی په حکم د لاندې راځي نو تاسو هم چې بیعت کړی دی نو که خلک په تاسو باندې الزامونه لګوي چې دا شوي دي دا شوي دي دا الزامونه په تاسو باندې رښتیا نه دي ثابتېدل پکار فرمایي چې روحاني پلار آسمان ته بوزي انسان لکه څنګه چې جسماني پلار ځمکې ته راولي او د ظاهري ژوند سبب جوړېږي همدغه شان روحاني پلار آسمان ته بوزي انسان او د هغه اصلي مرکز طرف ته رهنمایي کوي فرمایي چې څوک دا خوښوي یو زوی چې خپل پلار بدنام کړي ډمانو له دې ځي جواري دې کوي شراب دې څښي او د داسې قبي افعالو مرتکب شي چې د پلار د بدنامۍ سبب جوړېږي فرمایي چې زه خبر یم چې څوک هم داسې نه غواړي چې دا کارونه دې خوښ کړي یو قسم ناخلف زوی داسې کوي یو ناخلف زوی چې داسې کوي نو بیا د خلکو خلک د خبرې کولو نه شي منع کولی ځکه چې خلک به دا خبرې د هغه پلار طرف ته د هغه دا خبرې به د هغه پلار طرف ته منسوبېږي چې دا د پلاني زوی دی او دا کار کوي نو هغه پخپله د خپل پلار د بدنامۍ سبب جوړېږي همدغه شان چې تن په دغه سلسلې کې شاملېږي او د سلسلې د عظمت او د عزت خیال نه لري او د دې خلاف کار کوي نو هغه د خدای پاک مخې ته ماخوذ دی د خدای پاک گرفت ته مراجع ځکه چې هغه پخپله صرف ځان په هلاکت کې نه اچي بلکې هغه د نورو لپاره یوه بده نمونه جوړېږي او هغوی د هدایت او د سعادت د لارې نه محرومي خلک چې د هغه بده نمونه ګوري نو بیا به د جومات نه هغوی لریوالی پیدا کیږي او جوخت به نه راځي جومات او د سعادت نه به محرومه شي چې کوم جومات کې د شاملېدو برکت دی نو تاسو چې تر څو طاقت لري خدای پاک نه مدد غواړي او په پوره طاقت او په همت د خپلو د کمزورو د لرې کولو کوشش کوي چېرته چې کمزوري شي عجز راشي نو هلته بیا چېرته چې عجز پاتې شي نو هلته بیا د صدقو په یقین لاس اوچت کوي ځکه چې په خوشو خوځو چې کم لاس اوچتېږي او صدقو د یقین په تاریخ چې کم لاس اوچتېږي هغه خالي نه واپس کیږي زه په تجربه دا وایم چې زمونږ بزرګو دعاګانې قبول شوي دي او قبلېږي فرمایي چې دا یوه یقیني خبره ده چې کم تن په ځان کې د نورو انسانانو لپاره همدردۍ جوش نه بیا مومي هغه بخیل دی که زه یو لار وګورم چې پکې ښېګڼه ده نو زما دا فرض دی چې زه خلکو ته دا ووایم چې دې طرف ته دې راشي او د دې خبرې پروا نه ده کول په کار چې څوک پرې عمل کوي یا نه کوي بیا وی فرمایي چې تر څو چې انسان مجاهده ونه کړي د دعا نه کار وانه اخلي او نو کوم هغه غوټه چې په زړه کې پرېوتې وي هغه نشي لرې کېدی ځکه خدای پاک دا فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم یعنی خدای پاک هر قسمه آفت او بلا چې په یو قوم راغلي وي هغه نه لرې کوي تر څو چې هغه قوم د هغې د لرې کولو په خپله کوشش او همت ونه کړي د شجاعت نه کار وانخلي چې د شجاعت نه کار وانخلي نو تبدیلي به بیا څنګه پیدا کیږي دا د خدای پاک یو لا تبدیل سنت دی لکه څنګه چې فرمایلی دي ولن تجد لسنت الله تبدیلا بیا زمون جماعت وي یا که څوک بل څوک وي هغوی د اخلاقو تبدیلون په هغه صورت کې کولی شي چې د مجاهدې او د دعا نه کار واخلي ګینې ممکنه نه ده خدای پاک دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول په اصول باندې دې موږ روان شو او خپل اخلاق دې په هر لحاظ او په هر موقع او په هر ځای کې او په هر صورت کې د بهتر د ښه کولو توفیق دې موږ ته ترلاسه شي د خپل د اخلاقو اعلی معیار دې موږ د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره دی د زمونږ د اخلاقو معیار د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره دی وي د دنیا ښودنې لپاره نه د مخلوق رښتونې همدردي د زموږ په زړونو کې پیدا شي، د تقوا معیارونه د زموږ اوچت شي. موږ د زمانې امام منلی دی، نو زموږ سوچ هر وخت دا پکار دی چې زموږ د یو عمل هم د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم او د مسیح موعود علیه السلام د بدنامۍ سبب جوړ نه شي، بلکې د اسلام ښایسته تعلیم د موږ خور کړو، دنیا د دینه متاثره کړو، او دې نه زیات دا چې موږ خپل د اخلاقو د معیارونو د اوچتولو هر وخت د کوشش کوو، او د خدای پاک مخې د دې ټیټېږو په دعا نه دې کار اخلو، او د خدای پاک نه د دې د ترلاسه کولو لپاره دې مدد غواړو. لمونځ نه پسته به یو غایبه جنازه هم کوو چې د مکرم شیخ عبدالمجید صاحب دی، چې د شیخ عبدالحمید صاحب د ڈیفینس سوسائٹی د حلقی کراچی نے د ڈیفینس سوسائٹی د حلقی وہ پینزلسم فروری د تحت یو کال کومر کی دیو فاشی وی دین اللہ و نے لہ راجون د دی خاندان کی احمد د دی نیکه حضرت شیخ نور احمد صاحب جالندر په ذریعہ راغلے وہ د دی ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام په خپل کتاب انجام اتم کی د درې سوه دیارلس صحابه په فهرست کې په دوه سوه نمبر باندې د شیخ نور احمد صاحب جلندر حال ممباسه په نامه کړی دی. په کال 1909 کې دوی په جلندر کې پیدا شوي وو. تعلیم اسلام کالج قادیان نه دی ایف ایس سی کړی وو، بیا گورنمنٹ کالج لاہور نے دوی کیمیکل انجینئرنگ کی ایم ایس سی کړی او په کالج کې ټاپ کړی وو. بیا کال 1955 نه واخله تر 1953 پورې دوی دلته انګلستان کې په سری یونیورسٹی کې د میٹولوجیکل انجینئرنگ تعلیم کړی وو، او دې نه پس دوی په کراچی کې د جماعتی خدمت توفیق هم دوی ته ملاو شوی دی. سیکرٹری جائیداد دوی پاتې شوی وو، د امداد کمیټه صدر وو، د حلقې بیا صدر وو، بیا د کراچی نائب امیر په طور دوی ته خدمت توفیق ترلاسه شوی دی. د تحریک جدید مرکزی مجلس دوی ممبر وو. د دوی اولاد کې یو لور د سلمى طارق چې د تاریخ سجاد سے بهلیه ده، او دوی د دوی نوسی دی او یو نوسی ده. د دوی نوسی لیکي چې وړوکوالی راسل ته په قادیان کې د زبرګانو په صحبت کې دوی پاتې شوي وو، نو په خدای پاک سره د دوی یو خاص تعلق وو، او د میټرک امتحان کې دوی چې د انګرېزۍ پر چې دوی خانه وکړه، نو په لاره را روانو د جومات له طرفه نو حضرت مولانا شیر علی صاحب جومات نه را روانو، دوی ورسره ملاو شو، نو د امتحان هلته نه هغوی تپوس وکړو، نو دوی ورته وویل چې پر چې مخه نه ده شوې، نو مولانا شیر علی صاحب مل ته لاس اوچت کړو، دی ورته وکړه، ورته وویل چې اوس به تاسو پاس شي خوشخبری ورل ورکړه، نو چا دوه داسې قبول شو چې په هر امتحان کې بیا زه پاس کېدم، او مختلف حالات په دوی راغلي وو، د تنګیا او د خوشحالۍ د دې ځینې تلو نه پس مختلفې نوکرۍ هم دوی کړې وې، او د جماعتي مخالفت په وجه یا یو بل سره افسرانو چې کومې غلطې رویې وې د هغې په وجه به دوی د نوکرۍ نه وویستی شو. نو آخر دوی هلته کاروبار شروع کړ، په کاروبار کې دوی د لوس کړی وو چې د خپل د خوښ نه علاوه چې څه به وي، یعنی ځان له به لږ ساتم، چې باقي به چې څومره مې ګټې وي هغه به جومات له ورکوم. نو د خدای پاک په فضل دوی تر څو پورې چې ژوندي وو، نو د لوز دوی چې کوم خدای پاک سره کړی وو دا دوی پوره کړی وو. کاروبار دوی کړی وو، کارخانې دوی لګولې وو، چې څه منافع به دوی ته ملاوېده، بې انتها وي په جومات خرچ کړی ده، او جومات ته به چندې ورکولې. حضرت خلیفۃ المسیح رابع چې کله ایم ٹی اے شروع کولو، نو هغه وخت دوی په فوری طور 1 کروڑ روپۍ ورکړی وې. همدغه شان په روس کې یو ځل د جومات جوړولو خیال پیدا شو، نو هغه وخت هم دوی د تحریک نه مخکې یو د روس وفد د احمدیانو هغه وخت راغلی وو. د حضرت خلیفۃ المسیح رابع په خدمت کې حاضر وو، هلته خبرې کېدې. نو دغه دوران کې د بغیر د څه تحریک نه دوی جماعت لپاره راکړی. نو بغیر د تحریک نه دوی دا ورکړی، او په دې باندې حضرت خلیفۃ المسیح رحمۃ اللہ تعالی د ډېرې خوشنودی اظهار فرمایلی وو. دغه شان د هغه ځای غریبي صاحب لیکي چې کله په 23 مئی واقع شوی وو، په 2010 کې په دارو ذکر او په ماډل ټاؤن کې، نو یوه ورځ وی چې زه دفتر ته لاړم، نو ما وکتل ماقام چې د هغه ځای سیکرټري مال رسید کړکۍ لګیا دی او ما دا کته چې یو بل پسې ډېر سفرونه هغوی په رسید اچول نو ما هغوی تپوس وکړ چې تاسو څه غلطي خو نه کوئ لګیا یې نو هغوی وی چې نه بلکې اوس اوس شیخ صاحب د سید نه بلال فنډ لپاره 1 کروڑ روپے ورکی ولاړ همدغه شان د قرآن د چاپ لپاره هم هغوی ډېرې پیسې ورکړې وې بې شمېره منصوبې وې د جومات د کراچۍ هغې لپاره به دوی چندې ورکولې او ډېرې په سادګۍ هغوی خپل ژوند تېر کړی وي اډو معلومېده به نه د دوی د ظاهري رکرکاونه چې دا تن دوه فیکټرو مالک دی او ډېر مالداره تن دی ځکه چې څه ګټه به د دوی کېده نو وایي کې به خپل اخراجات به دوی صرف اخراجاتو لپاره به لګي پیسې ځان سره کې خو دی باقي به جومات له ورکې او آخر کې هم دوی همدا وصیت کړی دی چې دا د دوی چې کوم جایداد دی دا دی جومات له ورکړی شي خدای پاک د دوی غری کې رحمت کړي د دوی درجې دی چې دی یا د دوی نوسی او نوسی او ډور لګی صبر او حوصله ورکړي او د دوی بندې کې نمونې باندې د روانې د توفیق الله ورکړي د موز نه پس د دوی غیبه نماز جنازه به هم کړم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله